امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نصرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ د کابل په پوهنتون کې چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو د ټولو ستر مرکز دی، استادان او محصلین وایي چې درسي کتابونه زړه شوي دي، او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ډاکټر عبداللطیف روشن وایي چې د روانې اونۍ تر پایلې به د سه کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د روسیې مقامات ویلي چې هغه ملک به په سوریه کې په دوو امنیتي سیمو کې د اوربند د سارنې دپاره هلته خپل نظامي پولیس ځای په ځای کړي. د منځني ختیځ دپاره د ملګرو ملتونو استازي په بیت المقدس کې د الاقصی د جومات د روانو شخړو دپاره د یو عاجل حل غوښتنه کړې ده، او پرون په کابل کې د موټر بم په یوې سختې چاودنې کې څلېرویشت تنه مړه او څلوېښت نور زخمي شوي دي. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د روسیې مقاماتو ویلي دي چې هغه ملک به په سوریه کې په دوو نوو امنیتي سیمو کې د اوربند د سارن دپاره نظامي پولیس ځای په ځای کاندي. یو روسي جنرال سرګی روتسکوی ویلي دي چې روسي قواوې به په دغو سیمو کې د اوربند د سارن دپاره پوستې هم جوړ کړي. روسیې، ایران او ترکیې د مې په میاشت کې په داسې یو پلان موافقه وکړه چې په سوریه کې څلور امنیتي سیمې جوړې کړي، ترڅو په دې توګه د سوریې شپږ کلن داخلي جنگ ته د حل یو لار پیدا شي. د امنیت په دغو څلورو سیمو کې تقریبا 2.5 میلیون خلک ژوند کوي. د منځني ختیځ دپاره د ملګرو ملتونو استازي په بیت المقدس کې د الاقصی د جومات روانو شخړو دپاره د یو عاجل حل غوښتنه کړې ده. دغه استازي نیکولای مالادینوف پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو سره د خبرو نه وروستو خبر اعلان ته ویلي دي د دې خطر شته دی که چېرې دغو شخړو ته د حل یو لار پیدا نه شي، نو د راتلونکي جمعې په ورځ به د جمعې د لمانځه نه وروستو دغه شخړې لا پسې زیاتې شي. په دې تیرو څو هفتو کې هلته د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ شخړو هغه وخت زور واخیسته چې اسرائیلو په دغه مقدس ځای کې د فلسطینیانو په ډزو د دوو اسرائیلي پولیسو د وژل کېدو نه وروسته هلته امنیتي دروازې جوړې کړې او هم امنیتي کمرې نصب کړې. په کابل کې پرون د موټر بم په یوې سختې چاودنې کې څلېرویشت تنه مړه او څلوېښت تنه نور زخمي شوي دي. د بم دغه چاودنه د کابل د ښار په لویدیځ کې د افغانستان د یو شمیر مشهورو سیاستمدارانو د کورونو په ګاونډ کې شوې ده. د داخله چارو د وزارت نطاق نجیب دانش د فرانسې خبري اژانس سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دغه موټر چې چاودیدونکي مواد پکې بارو د هغه سرویس سره ټکر وکړ او وچاودېده چې د معدن د وزارت مامورین پکې سپاره وو. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، او د طالبان نطاق ذبی الله مجاهد ویلي دي چې په دغې چاودنې کې 38 تنه مړه شوي دي، او د موټر بم د دغې چاودنې هدف هغه بس موټر وو چې د افغانستان د استخباراتو د ادارې مامورین پکې سپاره وو. پرون د پاکستان د لاهور په ښار کې د موټر بم په یوې چاودنې کې شپږ ویشت تنه مړه او د 500 نه زیات زخمي شوي دي. پرونۍ چاودنه په هغه مارکیټ کې شوې چې هلته محلي مامورین د دغه مارکیټ د ورانولو دپاره چې خلکو په خپل سر جوړ کړی او حکومتي ودانیو ته نږدې دی ورغلي وو. په لاهور کې د ایالتي حکومت د صحیح چارو وزیر سلمان رفیق الله خبر اعلان ته ویلي دي چې په دغې چاودنې کې د پولیسو یو شمېر صاحب منصبان هم وژل شوي دي، او د ځینو زخمي شوو کسانو صحیح وضع هم چندانې ښه نه ده. د پاکستان طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پرون د هغې محکمې تالار د خلکو نه ډاکو چې هلته د ترکیې د جمهوریت د ورځپاڼې د 12 خبر اعلانو محکمه روانه وه. پرون د دغې محکمې په اول ورځ په دغو خبر اعلانو د ټورستي فعالیتونو الزامونه ولګول شول. په دغو خبر اعلانو کې په ډېرو داسې الزامونه هم لګېدلي چې هغوی د ټورستي ډلو د فعالیتونو ملاتړ کوو، سره له دې چې غړیتوب یې هم پکې نه درلودو. د امریکا د ټیکزاس پایلټ کې د لارې یو مشکوک ډرایور چې د هغه مهاجر چې د هغه مهاجرو په قاچاق کې لاس درلود چې د قاچاق په وخت کې تر نه لس تنه مړه شوي نیولی دی. په ټیکزاس کې یو عالتي مقام ویلي دي کچاره په هغه باندې دغه جرم ثابت شي نو ممکن یا به په عمر قید او یا به هم د مرګ سزا ورکړي شي. پرون د امریکا او د برتانیې استادو په خپلو کې د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا د پاره خپلې مقدماتي خبرې پیل کړې. برتانیې کوشش کوي چې د اروپایي اتحاد نه د وتلو نه وروسته د امریکا سره خپل تجارت زیات کاندي او د دې امید لري چې په 2030 کال کې به د امریکا سره خپل تجارت 300 میلیارد ډالر ته ورسېږي. سره دې چې د تجارت په باب د خبرې ډېر مشکل وي، مګر د برتانیې دغه تجارتي استازي د دې توقع لري چې د امریکا د کانګرس د مشرانو په شمول او په خاص ډول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملاتړ په وجه به د خبرې کامیاب شي.
د کابل په پوهنتون کې چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو د تر ټولو ستر مرکز دی، محصلین او استادان د درسي نصاب د زړوالي شکایت کوي. د کابل پوهنتون مشران وایي چې نصاب نوي کوي او د دې کار لپاره به په کابل پوهنتون کې شپږ څېړنیز مرکزونه جوړ کړي. نور تفصیل د خبریال حکمت الله سروش په رپورت کې اوري.
د افغانستان تر ټولو لوی یا کابل پوهنتون کې چې 2000 محصلین او 20 پوهنځي لري، د لیسانس، ماسټری او دکتورا په کچه زده کړې کیږي. خو د دې پوهنتون محصلین وایي چې درسي مواد یې زاړه دي.
چپټرونه زاړه دي، دلته تقریبا 40 کال په خالي کل سی وی دي.
د سپورت په ډګر کې باید وایم چې ټیمونه د مشخص ټیمونه نه لري. تاسو زای استر خو کتابونه هغه سابقه کتابونه د تدریس په برخه کې هغه سابقه لاس 15 کال کم مخکې کتابونه چې تدریس دي هغه کتابونه.
د کابل پوهنتون یو شمیر استادان وایي چې په علمي برخه کې د څېړنو لپاره د منابعو نشټوالی او د نړۍ له نورو پوهنتونونو سره اړیکې نه لرل لوی ستونزې دي.
افغان استادان مکلف دي چې هغه د 50 کال د مخ د 50 کال د مخ چپټرونو کتابونه تدریس کوي چې دا مشتخپل ډیر لوی ستونزه ده. مثلا ما نوی زده کړې کړې په ماډرن ټکنالوژي سمبالم، زه مجبور او مکلف يم چې دا استاد 50 کال د مخ کتاب یا چپټر لیکل یا تدریس کوم.
خو د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وایي چې په دې پوهنتون کې شپږ نوی څېړنیز مرکزونه جوړوي او د درسي توکو پر نوی والی هم کار کوي.
هر ساعت او هر ورځ د موږ استادان، د موږ ډپارټمنټونه، د موږ پوهنځي په دې لټه کې دي چې نوې مواد، نوې ضرورتونه او د محصلینو هغه نیازمندۍ چې د نننۍ او معاصر ټکنالوژي او تعلیم او تحصیل او علم په اړه باندې لري هغه وسه مهیا کی. خو خوشبختانه دا حالات په صورت سره روان دي چې یعنی د موږ په توان او د امکانات سره په تناسب په انډول دي.
بلخوا د افغانستان امریکای پوهنتون محصلین چې د زده کړو لپاره جګ فسنور کوي په دې پوهنتون کې لز زده کړو خوښ دي.
منګ ډیر پریکټیکل لرو، کوم درسونه چې منګ وایو منګ بیرته هغه په عملی توګه هغه پریکټیس کوو چې موږ خپل دغه سنتیاو خای چې څنګه کول شو کله چې فارغ شو دی وکیل پتوګه یا هم د سرنوال پتوګه څنګه خپل دند اجرا کو.
هر قسم کتاب چې زموږ په کار کولې سو لایبرری نه واخلو او دغه نه بغیر کڅوګو غوړی چې سپورت کې ورزش وکینو هغه د پاره هم منګ هر چلرو.
د افغانستان امریکای پوهنتون رئیس وایي چې د خپل محصلینو ته نوی درسي کتابونه ورکوي.
وی ار بیلټ اون دی امریکن ماډل.
زموږ پانتون پر امریکایي نمونه جوړ شوی. موږ هڅه کوو چې کټ مټ هغه سانتیاوی ورکړو چې په متحده ایالاتونو کې د لیبرال آرټس پانتونونه خپل محصلینو ته ورکوي، لکه نوی کتابتون، تفریحي سانتیاوی لکه جمنازیوم، لیلیه، انټرنیټ، ورزشي میدانونه او په ټکنالوژۍ سمبال عصري ټولګي.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د افغان استادانو په ګډون بهرني استادان په بیلابیلو څانګو کې د لیسانس او ماسټری په کچه 800 محصلینو ته زده کړې ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د لورز د کرو سرپرست وزیر ډاکټر عبداللطیف روشن وایي چې د رواني اونۍ تر پایلې به د سه کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړي. ښاغلی روشن وایي چې هیڅوک به بې نتیجې اعلان نشي، بلکې ټول زده کوونکو ته به د لورز د کرو په دولتي او خصوصي موسسو کې د تعلیم فرصت ورکړل شي. سرپرست وزیر د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل ساروان سره په مرکې کې دا خبرې کړې دي. تاسو یې درورو.
د کانکور په تړه باندې غواړم پوښتنه وکړم. کانکور سه کالي پایته ورسېده، پایلې به کلی اعلانې کې او سکرې به په دولتي پانتون کې څومره محصلین جذب شي؟
کانکور از من انشاءالله دې هفته کې اعلانې کې او په حدود 2000 کسان امتحان ورکړو سدی که دوش پیت زره پا لارو زده کرد که منگ جذب لارو او دو در زره منگ پنیما عالی موساتو که منگ جذب لارو
سکل پا پام کلری چه خصوصی پانتونو تا هم لدغا کانکور محسلین ور کرد؟
او خام خواه کم چه دی جذب توانایی نده ده دولتی پانتونو که اخه منگ طول پا خصوصی پانتونو تا معرفی که یعنی منگ به نتیجه بلکل نلارو طول پا دولتی او خصوصی پانتونو که منگ جای پا جای کرد انشالله
تاسی په خپل دی خصوصي پانتونو مشرک کړی ده خصوصي پانتونو باندې کله ناکله ډیر زیات نیو کیږي او ویل کیږي چې کیفیت ډیر ډیر ده او ډیر زیات دي د دغه لپاره مشخصا څه پلان لري
د خصوصي پانتونو کې خامخا ستونزې ډیر زیات دي او موږ په اول اقدام کې دا کړی دي چې خصوصي پانتونو په درې برخو تقسیم کوو چې کم خدي او نسبتا خدي او کم چې ډیر زیات ستونزې لري نو په یو مشخص ځانګړی کمیسون موږ په نظر کې نیولی ده چې ډېر جدي مراقبت دي وکړي که کم څه دی هغه تقدیر شي چې هغوی نور هم کوم ستونزې لري او کوم د دولت توانایي کې کېږي هغه موږ انشاءالله سره نور هم همکاري کوو او کوم څه نسبي مشکلات لري هغوی ته موږ هم ځانګړي پروګرامونه نیولي دي او کوم څه جدي پرابلمونه لري او هغوی ډیپلومونه خرڅوي یا نور مشکلات لري هغه کې هم موږ پلانونه لرو چې هغه کې انشاءالله سره اندن موقع با طول تا منگلانه و انشاده که من در جدی است و او دا با جدی نظاره تا و پلان نو دیتر لرو چی انشاءالله تا تاقیب سیده
که هم الدمیشت پرزای بنده پا دوبی که با پانتونو تحصیلی کال پیل شی دیتا چه چمتوالی لره؟
چمتوالی اشتا ده بلکل خوی اخو مشکل داو چی منگا مخی باید دولسم تولگین دوی فارغ شد مستقیم و وقت باید امادگی نو دولو دا او منگا دیگرم سیر و سرسیر که بعد سیر دیر زیستون زیلو دوله دی دی دوی امتحان کنو پا مده اساس بنده دا تقسیم اوقات نیول شوه دا پا مده اساس بنده مکمل نمادگی است دا پا طول ولایتو که هم پا گرم سیر و هم سر سیر و ولایتو نکی
لور زده کرو که پانتونو نکی اگه کومی هم دستون زیدی چه ستاسی را تک سر با دا غستون زی هواری شی
لور زده کرو که خواخین ستون زی ریر زیادی دی اساسی ستون زده دا چه نصاب ده محصل ده منگ فارغی که نه ده دی توانایی لیری چه پا کار ده مارکت پا کار که جذب شی یا ده مارکت پا نیازمندی پا اساس بنده جذب لری یا ده دوی توانایی هم ده دینه لری اکثراتی چه ده خپل ده شخصی تشبسات دوی شروع کنه پا ده اساس بنده منگ پا اولین قدم که ده شورای رهبری پا جلسه که منگم ده یو کمیټه یو بورد هم وټاکه چې موږ نصاب باید معیاري کړو نور موضوعات چې هغې کې موږ پلانو چې متوازن انکشاف ولرو لکه موږ مخکې داسې و چې استاز موږ به لست به ورکړه پوهنتونونو ته چې تاسو څومره محصلین جذب لرئ موږ غواړو چې دا برعکس کړو موږ وګورو چې مارکیټ کې موږ څونه نیازمندي ده لکه مثال موږ کابل کې وګورو چې څونه موږ ډاکترانو ته ضرورت لرو څونه انجینرانو ته ضرورت څونه قانون پوهانو ته ضرورت یا همداسې که موږ تخار کې وګورو یا قندهار کې وګورو همداسې مثال دایکندي کې همداسې بامیان و نورو ولایتونو کې وګورو
د کانکور شفافیت لپاره څه شوي دي او څه په آینده کې په پلان کې لري چې کانکور اداره څنګه کوي
کانکور خو الحمدلله د مخکې نه ډېر زیات شفاف شوی دی او موږ غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت یو پالیسي ساز وي یعنې په توجه ډېر په کیفیت باندې وي په معیارونو باندې وي څنګه ملي او غیر ملي ستانډردونو په معیار یعنې پالیسیانې به دا کوي موږ په آینده کې دا پلان دی چې یو ملي اداره باید دا شي د بیخي د لوړو زده کړو وزارت نه جدا شي او یو ملي اداره جوړه شي تر څو لکه نورو ملکونو کې چې همداسې ترکیه کې هم ده هندوستان کې هم ده نورو ملکونو کې چې د هغوی تجربې نه ښې تجربې نه باید استفاده وشي
د بهرنیو سکالرشپونو په تړاو باندې ستاسې نظر څه ده دا څومره شفاف دي او سږ کال یې څومره بهرني سکالرشپونه افغان محصلینو ته ورکول کیږي
بهرني سکالرشپونه موږ معمولا د هند او پاکستان سره زیات سکالرشپونه دي خو هغو کې هم یو څه ناڅه ستونزې شته دي خو موږ غواړو چې هغه له قانونمند کړو چې هر څه د لوړو زده کړو ادارې لخوا باید ورکړی شي نه دا چې هر یو سفارت خپل اداراتو ته یا کوم کسانو ته چې لازم دي ورکړ شي نو داسې بعضې سفارتونه شته دي چې هغوی خپله بورسونه ویلانوي هر بورسونه چې وي باید د لوړو زده کړو وزارت لخوا باید ورکړ شي
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د انسان د کاچا غمیزه داونی د امریکا په کانګرس کې د دوړو غوندونو د باس موضوع وا پام وکړی د رپورت ته
د اوسنی اثر د غلامۍ یا مریتوب په وړاندې د مبارزې لګښت د امریکا په کانګرس کې محاسبه کیږي
دا د کار بازار مختلی خلکو ته تاوان رسوي ټولنې ماتی ثبات او د قانون حاکمیت کمزوری کوي چې ورنه فساد او تاوتریخوالی رامنځته کیږي
په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق کاروبار 150 میلیارد ډالر ته رسیدي او 100 میلیونو خلکو کې چې په نړۍ کې قاچاق کیږي د نیمایي نه زیات خزي او نجونی تشکیلوي. څو نه وروسته لاغنه چې د ترامپ حکومت چین د نورو هیوادونو لست کې چې پکې روسیه، ایران او سوریه شامل دي ور اضافه کړ، امریکایي سناتورانو د خپل خاورې له سرحدونو ور اخوه د قاچاق په وړاندې د مبارزې د تمویل ژمنه وکړه. دا پیسې د انساني قاچاق د قربانیانو په ژوند باندې ډیره اغیزه لري.
د انساني قاچاق د قربانیانو لومړنۍ او اړتیاو لپاره منابع پکار دي، هغه سم منابع چې په کانګرس کې تصویب کیږي. د دې پدیدې قربانیان ډوډۍ، رواني مشورو او قانوني استازیتوب ته اړتیا لري. کله چې څوک انساني قاچاق تجربه کړي، مریتوب ته ورته دي او هرڅه له لاسه ورکړي.
میرمن پاول چې په نړۍ کې د انساني قاچاق د قربانیانو سره کار کوي، وایي چې دا ستونزه ډیره پراخه ده.
موږ ټول انساني قاچاق ګورو، خو نه شو درکولای.
یو نوړی حقیقت دغه ستونزه د کانګرس د غړو مخ ته راوستله.
اکثره خلک داسې فکر کوي چې دا ستونزه خو له امریکا لري ده. هغوی فکر کوي چې د پرادو یا د بل هیواد ستونزه ده، خو موږ دا ستونزه هر چیرته موندلی شو.
په ولسی جرګې کې د نیوجرسي سناتور کریس سمیت د لومړنیو غړو څخه و چې په کانګرس کې د انساني قاچاق په اړه غږ پورته کړ.
کله چې قاچاقبر ونیول شي، هغه پیسې چې راټولې کړي دي هغه مکول شو محاسبه کو او بیا د قربانیانو وجهي صندوق کې واچو
او بیا ټول نورو هیوادونو ته خبر ورکړ شي.
موږ یقیني کولای شو چې کچېرې دا یو بل هیواد دی، موږ ورسره پوځي مرسته نشو کولای تر څو چې هغه په هیواد کې د انساني قاچاق مسله اداره نکړي.
میرمن لی د یوستن استازیتوب کوي، هغه ښار چې په متحده ایالاتو کې د انساني قاچاق یو له مرکزونو څخه بلل کیږي.
هیوستن یو مزاحم ښار دی، داسې ځایونه هم شته چې تش په نوم یو کاروبار ښودل شوی وي، خو بیا پکې انساني قاچاق کیږي. د انساني قاچاق قربانیان کمزوري طبقې وي او ویریږي، په بله ژبه غږیږي او هغوی قربان دي. انساني قاچاق یوه غمیزه ده او زموږ د ټولو لپاره یو داغ دی.
نړیوال د انساني قاچاق په وړاندې مبارزې کې اوږده لار په مخ کې لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغان حکومت غواړي د ټوریزم په وړاندې پرته خندونه لري کړي او د غسنات چې د افغانستان لپاره ښه عایداتي منبع کېدې شي ورته وده ورکړي. زموږ همکار نوشابه آشنا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر محمد رسول باوري سره مرکه کړې ده چې تاسو ته دراورو.
دا وخت په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت ته څومره توجه شوې ده؟
د توریزم یا ګرځندوی صنعت ته پاملرنه کمه شوې وه، نو ځکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه وکړله چې دغه صنعت د پام راوړلو لپاره باید یو علمي تحقیقي سیمینار تر لاسه لاندې ونیول شي، چې په هغه کې زموږ لیکوالان، پوهان او د دې برخې متخصصین د دې صنعت ته ودې او پراختیا او پرمختیا لپاره موږ ته لازمي مشورې راکړي.
لکه څنګه چې افغانستان په سیمه کې د جغرافیایي موقعیت له مخې په سیاسي او اقتصادي لحاظ مهم بلل کیږي، د توریزم په برخه کې څومره د اهمیت وړ دی؟
توریزم د یو صنعت په توګه د څو جاذبو او یا وان چې د زیاتو جاذبو پر بنسټ اتکا کړی ده. توریستان او سیلانیان هغه ټاټوبو ته ځي چې د خپل تمایل او د خپلې خوښې وړ ټاټوبي او یا ځایونه وویني. افغانستان له نیکه مرغه همداسې ډېر ټاټوبي لري، همداسې د بېلابېلو سیلانیانو دپاره د پام وړ ځایونه لري.
په افغانستان کې اواز تروریزم د سیاحت یا توریزم مخنیولې کڼور عوامل مشته.
موږ د همدې ستونزو د سپړلو او چړلو د لپاره د علمي سیمینار راوبلې راوغوښت چې تر څو موږ روښانه کړو چې اواز جګړه د دې سبب نه ده چې توریزم دی ودرېږي، او یا لږ تر لږه د توریزم وده دی د خنډ سره مخ کی، بلکې نور عوامل هم شته. دا جملې څخه سیاسي عوامل، تبلیغاتي عوامل، اجتماعي عوامل، دا ټول هغه دي چې د توریزم پر وده او انکشاف اثر غورځوي.
بله،
همدا دلیل دی چې موږ وایو ته باید تبلیغات زیات شي او دا وښودل شي چې افغانستان د ټولو جاذبو لرونکی دی او سیلانیان دي افغانستان ته راځي.
بله، په افغانستان کې د توریزم د صنعت د ودې په برخه کې نړیوال تعهدات شته؟
ولې نه، د نړیوالې سیلاني ادارې غړیتوب لرو او همدا اوس جنوب لویدیځ هیوادونو د توریزم او سیلانیتوب د سازمان د معاونیت دنده هم د افغانستان په غاړه ده. د هغه سازمان چې په ټولو هیوادونو کې د سازمان معاونیت هم همدا اوس د افغانستان په غاړه دی.
بله،
افغانستان نه یوازې دا چې د اوس د نړیوالو سازمانونو سره د سیلانیتوب هغه سازمانونو سره چې په نړیواله سطحه فعال دي د هغو سره اړیکې لري، بلکې موږ د هغوی په کنفرانسونو، سیمینارونو او د هغوی په لویو او وړو غونډو کې برخوال کیږو او هلته دنده اخلو او هلته فعال سهم لوبوو. همدا ډول همدا اوس موږ ته د ګاونډیو هیوادو او د نړۍ څخه په تیرو شپږو میاشتو کې تر 200,000 زیات افغانستان ته د ویزې اخیستلو لپاره او د سیاحت کولو لپاره د افغانستان د سیلانیتوب ادارې د ګرځندوی ادارې ته درخواستونه لیږلي دي.
بله،
او یو شمېر افغانستان ته راغلي دي.
بله، باوري صاحب، تر کوم ځایه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته مسؤلیت راځي کیږي، څه رقم طرحه کولای شي په افغانستان کې طبي سرچینې د ته آماده کی یا تیاری کی چې خی استفاده یا خ غټه ورنه واخستل شي؟
موږ د سیلانیانو د ویډلې پیژنو یو هغه ډله چې په خپل هیوادونو دننه کې د یو ټاټوبي څخه بل ټاټوبي ته د سیلانو ګرځېدو د فارزي یو هغه دومره کټګوري هغه سیلانیان دي چې د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي. موږ په اوسنی شرایطو کې تر ټولو وړاندې پر کورنۍ سیلانیانو زیاته سرمایه گذاری کوو او غواړ په خپل هیواد دننه کې د سیلانیتوب روحیه زیاته کړو او هغه امکانات برابر کړو، هم د دولتي امکاناتو او د هغه ادارو په مرسته چې په دغه برخه کې بوخت دي، او هم د هغه خصوصي سرمایه گذارانو او خصوصي سرمایه دارانو په مټ دا کار ترسره کولای شي چې هغوی په دې برخه کې سرمایه گذاری کړي ده، شرکتونه یې جوړ کړي دي او د سیاحت او ګرځندوی لپاره لازم امکانات لري. اوس موږ په هیواد کې تر 200 زیات شرکتونه شته، 150 زیات ګیسټ هاوسونه شته او په دې ډول نور امکانات لرو چې موږ کولای شو هم کورنۍ سیلانیتوب ته وده ورکړو او هم نړیوال سیلانیان جذب.
ډیره مننه باوري صاحب، ژوندی اوسئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په تیرو څو هفتو کې د افغانستان د حکومتي قواو او وسوالو مخالفینو ترمنځ جګړې او هم د شنزلمرګي حملې زیاتې شوې دي. طالبانو په شمال کې 100 ولسوالۍ نیولې دي او حکومت وایي چې ډیر زر به د مخالفینو په ضد عملیات شروع کړي. د جګړو او انتحاري حملو په مخنیوي د ولسي جرګې د غړي او پخواني پوځي جنرال سره مرکې کړې دي. تاسو درورو
د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو ځانمرګي د بمونو ډک موټر د حکومتي مامورینو په موټر وروس په 14 کې د ملکی خلکو په شمول ډیر کسان مړه او زخمي شول. طالبانو د دې حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. همداشان طالبانو د فاریاب او غور په ولایتونو کې دوه ولسوالۍ نیولې دي. د قندهار د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې په تیره یوه هفته کې کوم اویا تنه ولسي خلک چې د همکارۍ نه ډډه کړې وه یرغمل کړل. د اوو کسو مړي پیدا شول او د نورو مړي او ژوند معلوم نه دي. د افغانستان په ولسي جرګې کې د هلمند د ولایت استاد او په ولسي جرګې کې د داخلي امنیت د کمیټې معاون عبدالحی اخونزاده وایي چې د افغانستان په چارو کې د منطقې د هیوادونو د مداخلې له امله د افغانستان امنیتي شرایطو او وضعیت تغییر کړی دی. د وایي د 2014 کال رئیس امنیتي وضعیت خراب شوی دی او هر کال د ملکی وګړو او حکومتي قواو تلفات تر بل کال نه زیاتیږي.
اوس وګورو ولسم کال چې د جنگ موسم دی او په افغانستان کې دشمنان یا طالبان یا ترارګر د دلی هغه د دغه موسم او دغه وضعیت په افغانستان کې جریان لري. د دې څو چې شي سي په او کې او په دغه موسم کې په ټول په شمال ولایتونو کې او د جنوب ولایتونو کې خپل عملیات دوام ورکړي او خصوصا په مرکز په کابل کې د انتحاري عملو څخه کار واخلي او مخکم دا یو نشه مخکې ډېرې غټې عملې د انتحاري تر فرض وي شرعي زنبک عمله او بیا نور عملې دي نو وکن دا مشکلات شته او عوامل یې زه فکر کوم چې څو بورډر لري یو عوامل دا دي چې زموږ امنیتي کومه رهبري چې د امنیتي ارګانو د پدې کې دولت کچې باندې زیاتې مداخلې کېږي غټ عوامل دا دي چې منې وزیر ته تلکیز د وزارت داخلي لپاره یا وزیر ته تلکیز د وزارت دفاع لپاره پر هغه باندې بیا هغه په کارونو کې بېرته مداخلې کېږي دولت یې ستر څخه او یا هغه وزارتونه پر قوم یا پر ژبې یا پر سم باندې ویشل کېږي منې مینې یو مینې په اوس په تړلې یا په سم تړلې یا په یو قوم په تړلې بل مینې دا بل خواته ټاکل کېږي منې هغه صلاحیت یو را یو یو را په وزارت کې رهبری باید هغه صلاحیت ول دي هغه رهبری هغه صلاحیت نو کوچيږي دا هغه او ما او عامل دي چې موږ سیاسي کوم اختلافونه او کوم تاتي ولله کچ کوم مشکلات چې دي دا ډیر من په تاثیرات موږ پر امنیتي ورګانو باندې کوي.
عبدالحیا خونزاده وایي چې د افغانستان استخبارات داسې امکانات نه لري چې د انتحاري حملو د مخنیوي لپاره چمتو ووسی. اکثره وخت استخبارات صرف خبر ورکوي چې حمله کیدونکې ده. همداشان د امنیتي ورګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نشټواله بل عامل دی چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ بنیادی چاره نکېږي.
که جنگ سره اوس چې باید ټول وې چې هغه کېدای چې ونه نشي ځکه چې د افغانستان جنگ یو بل ملي جنگ دی او یو منطقي جنگ دی. د افغانستان شرایط وضعیت د یو نیم کال کې ډېر تغیر پکې راغلی دی ځکه چې اوس تاسو معلومه ده چې موږ د منطقې کوم مملکتونه چې دي هغه په افغانستان کې مداخله کوي هم په سیاسي چارو کې هم په اقتصادي چارو کې هم په نظامي چارو کې چې زه کولی شم چې ووایم چې په منطقې کې بالکل تغیر راغلی دی. من تاسو وګورئ چې اوس ایران یا پاکستان هغه فعالیتونه چې مخکې په کوم ډول کول وته هغه خپل هغه تدیر تخیل وکړ هغه شوي ته من دوی اوس په نور ترکو باندې روان دي او د نورو مملکتونو حمایت ورسره دی.
عبدالحیا خونزاده وایي چې د ملي وحدت د حکومت نه مخکې امنیتي ارګانونو تر ډیره حد پورې صلاحیتونه درلودل، مګر د ملي وحدت د حکومت د تشکیل نه وروسته د ټولو وزارتونو نه صلاحیتونه اخیستل شوي دي او امنیتي ارګانونه هم د ملي وحدت د حکومت ترمنځ تقسیم دي. که وزیر د یوې خوا وي نو معاون د بلې خوا دی. د ولایتونو د امنیتي قومندانانو په کارونو کې مداخله کیږي نو ځکه امنیتي وضعیت نه ښه کیږي. پخوانی نظامی جنرال عاشق الله یعقوب وایي د افغانستان د جګړې د ختمیدلو لپاره ملي او بین المللي تدبیرونو ته اړتیا ده.
په بین المللي کچه باید افغان حکومت دوستان پلاویان ملاتړ دا باید دغه جنگ د ملاتړ باندې پیوړی او اغیزمن فشار راوړي چې هغه باید ته اړ کړي چې له خپل لاسوهنه نه لاس واخلي. په داخلي کچه باندې باید څومره ممکنه وي دوی باید خپل فشار راوړي لکه چې داسې اراده هم شته په دې ورځو کې اورېدل کېږي. په لومړي قدم کې باید داخلي جبهه باید پیاوړې او یو موټی متحده شي، نه چې دغه سیاسینو دا نن چې د غویمن جوړ کړی دی او له هرې خوا نه د له یوې خوا امنیتي وضع خرابه ده، له بلې خوا دوی خپلې نغارې ډنګوي چې دا پخپله د امنیتي بنسټونو په روحیه باندې د امنیتي د پوځیانو دوی باندې په روحیه باندې ډېر ناوړه اغېز پرې باد.
عاشق الله یعقوب وایي دغه موجوده امنیتي وضعیت هغه وخت کېدلی شي چې د جنګ د ختمېدلو دپاره په نظامي او سیاسي کوششونو کې په ملي، منطقوي او بین المللي سطحه هماهنګي شي. دای وایي هیله لري چې د امریکا د جمهور رئیس ترامپ ستراتیژي په افغانستان او منطقه کې د سولې او ثبات لپاره لاره اواره کړي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دنوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه مو اوریده. لږ سات وروسته به د درې برخې خبرونه شروع شي. زموږ خبرونه هم په دې ځای ختمیږي که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو وروسته یې بیا هم زموږ په ویب پاڼه www.pashtoweb.com باندې اوریدی شئ.